لوبو له ميدانا. هر اونی له آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د لوبو له میدانه په یوې بلې اونیزې ورزشي خپرونې کې مو هرکلی کوم. یو ور بیا د لوبو په بېلابېلو ډګرونو کې د افغانستان ملي لوبډلو او لوبغاړو سیالۍ ترسره کړې دي. د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره په ټیسټ سیالیو بوخته ده. د فوټبال ملي لوبډلې تر اتیا کلن ځنډ وروسته له ایران سره د فوټبال سیالي ترسره کړې ده. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی او استرالیا د کرکټ نړیوالې شورا یو بل جام هم ګټلی دی. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لپاره نوی ټاکل شوی مشر اسدالله خان دی. له نوموړي سره په دې غږېدلی و چې له کومو تازه برنامو سره دې دندې ته بیا راستون شوی دی. زه بختیار ساحل یم. د دې خبرونې مهم مطالب: د بنگلاديش پر وړاندې د افغانستان د یوازنۍ ټیسټ لوبې پیل. د افغانستان کرکټ د غوراوي کمیټې لپاره نوې ټاکل شوی مشر.
مهم ټکی چې دا هغه اتورټی ورکول دي، نو کله چې انټرفیرنس نه شفاف سلیکشن او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته د غوپ هماهنګي باندې یو شی جوړ سي، نو ان شاء الله چې بهترین ریزلټ ورکوي.
په ټیسټ سیالیو کې د استرالیا اتلولي او تر اتیا کلن ځنډ وروسته د افغانستان او ایران فوټبال ملي لوبډلو سیالي. پیلې د افغانستان او بنگلاديش لټیسټ سیالۍ کوو. دواړو لوبډلو یوازنۍ ټیسټ لوبه د چهارشنبې په ورځ د جون میاشتې په 24 نیټه پیل کړې ده. دغه سیالۍ چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې شروع شوه، افغان لوبډلې پچه وګټل او توپ اچونه یې غوره کړه. بنگالي لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه د 500 لوبغاړو په سوځېدو سره 302 شپېته منډې وکړې. د دوی مخکښ توپ وهونکی نجمل حسین شانتو چې سلیزه ووهله. په افغان توپ اچونکو کې بیا نجات مسعود دوه، ظاهر خان پکتین، حمزه اوتک او رحمت شاه یوه یوه وکټ ترلاسه کړه. باید وویل شي چې په دې ټیسټ سیالۍ کې ابراهیم زدران، عبدالملک، رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، ناصر جمال، افسر زازه، کریم جنت، ظاهر خان، حمزه اوتک، نجات مسعود او یمین احمدزی د افغانستان استازولي کوي. بل لور ته ابراهیم عبدالرحیمزی، بهیر شاه محبوب، نوید اظهار او اکرام علی خیل هغه لوبغاړي دي چې چانس نه دی ورکړل شوی. بلورته د افغانستان کرکټ بورډ په یو تازه اعلان کې ویلي دی چې اسد الله خان یې یو اربیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. ښاغلی اسد الله خان تر دې وړاندې هم په کرکټ بورډ کې بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. په ورته وخت کې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پخوانی مشر نورالحق ملکزي د کورنیو بوختیاو پر اساس له دې دندې استعفا کړې ده. پوره تفسیر له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې ښاغلی اسد الله خان یې د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. تر دې وړاندې دا دنده نورالحق ملکزي پر مخ پیوله چې ویل کېږي ته شخصي بوختیا ول عمله استعفا کړي او اوس د همدې کمیټې د غړي په توګه دنده کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډله روان کال په دوه وسترو ټورنمنټونو آسیا جام او 50 اوریز نړیوال جام کې ګډون کوي. د دوشنبه په ورځ د جون په 12 نیټه د کرکټ بورډ په خبره شوی خبر باندې کې لیکل شوی چې اسد الله خان له دې وړاندې هم په افغان کرکټ اداره کې د سرپرست اجرایوي رئیس، د غوراوي کمیټې د مشر او ملي لوبډلې د ویډیو انالیس په توګه دنده ترسره کړې دي. کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نور غړو په تړه وایي د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د جوړښت له مخې به ښاغلی اسد الله خان د یادې کمیټې مشر، نورالحق ملکزی، میر مبارز اصغری او احمد شاه سلیمان خیل د یادې کمیټې د غړو په توګه دندې پر مخ وړي. رازبا محمد خان زدران او تاج ملک عالم د کورنۍ کرکټ سیالیو لپاره د لوبډلو ټاکنه کوي. په دې خبر پاڼه کې د اسد الله خان له قوله لیکل شوی: افغانستان کرکټ بورډ له مشرتابه مننه کوم چې د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د مشر په توګه یې په ما باور وکړ. د ویلي کرکټ بورډ زما لپاره نوې اداره نه ده، ځکه ما له دې وړاندې په ګڼ شمېر بستونو دندې پر مخ وړي. دا خورا لوی مسؤلیت دی او هڅه به مې دا وي چې افغانستان ټولو ملي لوبډلو ته د کرکټ په هره بڼه کې وړ لوبغاړي پیدا او د لوبېدو لپاره ورته موقع برابر کړم. افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هم د نوموړي په ټاکل کېدو خوښي ښودلې او زیاته کړې ده چې هیله من دی د اسدالله خان راتګ به ملي لوبډله د دې جوګه کړي چې په سترو سیالیو کې نورو لوبډلو ته ماتې ورکړي. باید وویل شي چې د کرکټ مینهوال او څارونکي اکثره وخت د لوبغاړو د غوراوي کمیټې په مشرتابه له دې عمله نیوکه کوي چې د وړ او غوره لوبغاړو پر ځای خپلو خپلوانو کورنیو ته ډېره برتري ورکوي.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د تلولیو پترت کې خپل دواړه سیالۍ وبایللې. د کافا تلولیو پترت کې افغانستان خپل لومړۍ سیالي 1-0 پر وړاندې کوربا قرغزستان ته وبایلله. د غرازی په دویم سیالۍ کې بیا د ایران په مقابل کې 6-1 پر وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان او ایران تر 80 کلن ځنډ وروسته د فوټبال سیالي ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جون په 14 نیټه په قرغزستان هیواد کې ترسره شوه، ایرانۍ لوبډلې د لوبې له پیله تر پایه د میدان پوره واګې درلودې او افغان لوبغاړي یوازې د همدې یوه ګول په وهلو بریالي شول. دا د لوبې 50 دقیقه وه چې افغان لوبډل مشر فرشاد نوري په ښی پښه یوه خطا په ګول بدله کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي وو چې په دې لوبه کې مشر روزونکی عبدالله المتیری له دې عمله روزنه ترسره نه کړی شوه چې د قرغزستان هیواد پر وړاندې سیالۍ کې د لوبې اصول مات کړي وو. خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې پخوانی افغان لوبغاړي حمیدالله یوسفزی د افغانستان د ملي لوبډلې روزنه ترسره کړه. افغان لوبډلې د دې دواړو سیالیو تر بایللو وروسته 6 نمرې له لاسه ورکړې چې په یادو لوبو کې له پرمختګ پاتې شول. د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولیو پایلوبه هم استرالیا وګټله. یاد لوبډلې په ډیر لوی توپیر هندوستان ته ماتې ورکړه. استرالیا یوازینی لوبډله شوه چې د کرکټ نړیوال شورا د ټولو ټورنمنټونو اتلولي ګټلې ده. له همایون هیواد پوره تفصیل اورو.
د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې هندوستان ته د 209 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د لوبې په 15 ورځې د اتلولۍ جام وګټه. دا د ټیسټ کرکټ د اتلولیو دویم پړاو دی او استرالیا په لومړي ځل اتلولي وګټله. هندۍ لوبډله په دواړو پړاوونو کې پایلو بتلار موندلې وه خو لا یې اتلولي نه ده ګټلې. دغه سیالي چې د جون میاشتې په 10 نیټه د انګلستان په لوبغالي کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې تر 12 نیټې پورې دوام وکړ. هند د لوبې پچه ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. استرالیا په خپل لومړي وار کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 409 منډې وکړې. دا دې لوبډلې لپاره ټریویس هیټ 103 او سټیف سمیت 121 منډې کړې وې. په هندي توپ اچونکو کې محمد سراج 4 لوبغاړي سوځولي وو. هند د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې دا جنګ کې رهاني د ناتیا منډو پر مټ 296 منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د استرالیا لوبډل مشر پټ کمینز 3 هندي لوبغاړي وسوځول. استرالیا په دویم وار توپوهنې کې د 2 وکټو په سوځېدو 220 منډې وکړې او خپل پاڼۍ نور ونه غځوله. په دې پاڼۍ کې الیکس کاري خپل لوبډلې ته نیمه سلیزه ووهله او ناسوځېدلی پاتې شو. هندۍ لوبډله چې له لومړي پړاو څخه هم د منډو له امله قرضداره پاتې وه، د 444 منډو هدف ورکړل شو. یادې لوبډلې د لوبې له 4 ورځې خپله توپوهنه پیل کړه. د 4 ورځې تر پایه یې 3 لوبغاړي وسوځېدل او بریا ته یې 280 منډې پاتې وې. خو د لوبې په آخري ورځ د استرالیا توپ اچونکو وکړای شول چې ټوله هندۍ لوبډله په 243 منډو وسوځوي. په دې پاڼۍ کې استرالیا ته نتین لاین 4 او سکاټ بولنډ 3 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ټریویس هیډ وګټله. استرالیا ته د دې پایلوبې په ګټلو سره 1.6 میلیون امریکایي ډالر او هندوستان ته بیا 3 لک امریکایي ډالر د انعام په توګه ورکړل شول. باید وویل شي چې د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو سیالۍ د 9 هیوادونو ترمنځ په 2020 کال کې پیل شوې وې چې افغانستان، آیرلند او زیمبابوې د دې اتلولیو په لوبو کې نه وو شامل.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ کلب کچی یا انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د یاد ولایت 6 کلبونو ګډون کړی دی او 2 میاشتې به دوام وکړي. د دې لوبې ځایي مینهوال او لوبغاړي د سیالیو ته ډېر خوشاله دي او هیله یې ښودلې ده چې غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي به نورو کورنیو سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه لوبغاړي چې په کلب کرکټ کې ښې لوبې کوي ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. له روهلا انوري پوره تفصیل اورو.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. په یاد ولایت کې د کرکټ بورډ مسؤل تا رحمان صافی ازادي رادیو ته وویل پیل شوې سیالۍ 15 ورځې او 2 میاشتې به دوام وکړي.
د سب کلبونو یا انټر کلب سیالۍ چې هر کال د افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ کرکټ څانګې د کورنۍ پلان مطابق د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره کیږي، نن یې په کونړ کې لومړنۍ ورځ وه چې په دغه سیالیو کې د کونړ ولایت 6 سب کلبونه ګډون لري. په 6 ګروپونو باندې ویشل شوي دي. شاوخوا 2 میاشتې به دغه سیالۍ دوام وکړي او ټولې به پکې 101 سیالۍ د فاینل په شمول باندې ترسره شي.
د کرکټ لوبغاړي خوشاله دي چې ورته په خپل ولایت کې دغه ډول سیالۍ جوړیږي او دوی پکې خپل وړتیاوې نندارې ته وړاندې کوي. لوبغاړي د خوښۍ ترڅنګ هیله لري چې له همدې سیالیو به د کونړ منتخبې لوبډلې او له هغه وروسته نورو لوبډلو ته لاره پیدا کړي. ارشاد الله وای
لیول انټر کلب چې ورته مونږ ویلې شو دا د غټ کرکټ یا پروفیشنل کرکټ لپاره یو لار ده، تر څو هغه کم استعدادونه چې بچا کې هغه را څرګندېږي، د دې د لارې کولای شي ولایتي لوبډله کې انتخاب شي، د پرفارمنس په واسطه باندې دغه رنګ ګریډ 1 کوي، بیا ګریډ 2 کوي، فرست کلاس دغه سیالۍ لپاره دا یو مهمه لار ده.
زاهد الله او ملګری د لوبو لیدلو ته راغلي دي. هر یو د خپل خوخي لوبډله او لوبغاړي حسابي وایي
د انټر کلب سیالۍ خفن ده. کونړ کرکټ ادارې نه مننه چې دغه سیالۍ پیل کړي او پاینده کې پرې غوښتنه لرو چې دغه سیالۍ په لاره واچي تر څو د کرکټ مینوال ترې خوند واخلي.
د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د هیواد په څلور دېرشو ولایتونو کې هر کال د دې لپاره ترسره کیږي چې په همدې سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي به د هر ولایت منتخبو لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرورې دویمه برخه دا ځانګړې مرکه درته لرو. لکه څنګه موږ د خبرورې په پیل کې وویل، دا ونې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له نوي ټاکل شوي مشر اسدالله خان سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی اسدالله خان د خپل نویو پلانونو، راتلونکو مهمو سیالیو، سلیکشن یا غوراوي معیارونو او د ملي لوبډلې وروستیو ناکامیو په تړاو ځوابونه راکړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
ښاغلی اسدالله خان، یو ځل بیا مو په افغان کرکټ اداره کې مهمه دنده ترلاسه کړه چې د غوراوي کمیټې
افغانستان لوبډل دایمي سمره کو دغه تر ټولو دغه مهم چیلنج دا. بیا په مخ کې موږ چیلنجز دي، هغه ورلد کپ دا او ایشیا کپ دا، تر څو پورې موږ یو داسې ټیم جوړ کو چې هغه د موږ ته لانګ ټرم لاړ شي. کنه هر شی چې دا د ټیم گیم چی یو پروسس واړی نو الحمدلله تر څو چې حشمت شهیدی او تیر سټاف کوم پروسیجر روان کړی وو، نو زه نه غواړم چې په دومره زر وخت کې دومره غټ بدلونونه یا کوم داسې شیان راولم پکې چې هغوی هغه پروسس ته زیان ورسوم.
تر دې وړاندې د احمد غوراوي کمیټې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده، هغه وخت او دا وخت کې درته کوم توپیرونه او بدلونونه ښکاري؟
دما پند توپیر به ایچ ایم نوی تر ټولو مهم ټکی چې دا هغه اتورټی ورکول دي، نو کله چې انټرفیرنس نه او شفافه سلیکشن او هغه د کوچ د کاپټن او د کوم سي سپورټ سټاف حالت د دې غو په هماهنګي باندې یو شی جوړ شي، نو ان شاء الله چې بهترین رزلټ ورکړي. دغه یو کای توپیر بوله، کای ډیفرنس بوله، نو ډیر ضروری دی په هر وخت کې، که دغه وخت که تیر وخت.
افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې ورځنیو سیالیو کې سختې ماتې وخوړې او له بنګلادیش سره ټیسټ سیالي دوام لري، ولې په ورځنیو سیالیو کې افغان لوبډله خلوبه نشي کولای؟
زه فکر کوم چې ون ډے گیم لیک اوږد گیم ده، په دې کې خامخا زیاتره ایڈوانټیج دی هغه ټیمو ته یي چې هغه هوم کنډیشن یوز کوي او هغه د هوم کنډیشن سره بلدي. او بیا سریلانکا ټیم چې ده هغه یو وړکی ټیم نه ده، هغه یو ورلد کپ ګټونکی ټیم ده چې ورلد کپ هم ګټلی ده او بیا یو فول ممبر ده، ورسره ډیره زیاته تجربه لري زمونږ نه. نو موږ چې په دې وخت کې یو، موږ د ټیم د کمبینیشن جوړولو په پروسس کې یو چې تر څو موږ پلیئرس ته چانسز هم ورکو، هغه خپل بیټنګ پوزیشنز، بالینګ پوزیشنز کنه، نو دا ټول شیان تر څو چې موږ جوړ کړو ورلد کپ ته څومره چې موږ ور نږدې کیږو، انشاءالله تاسو به ګورئ چې د موږ پرفارمنس هم ښه کیږي او د موږ هغه واضح پوزیشن، هغه واضح ریسپانسبیلیټیز چې دي هغه بم په لار اچول کیږي او ریزلټ به ورکړي انشاءالله.
د روان کال په آخري میاشتو کې آسیا جام او نړیوال جام را روان دي چې دا ځل نړیوال جام آسیا کې ترسره کیږي. خلکو ته ډاډ ورکولای شي چې افغانستان به دا ځل 500 ورځې نړیوال جام کې غټو لوبډلو ته ماتې ورکړي؟
بالکل ورکولای شو. که تاسو تیر ورلد کپ هم وګورئ، موږ چې څومره ټولې لوبې وکړې په هغه کې موږ ډیر نږدې وو چې چې مونږ انډیا ته شکست ورکو، مونږ ډیر نږدې وو چې پاکستان ته شکست ورکو، مونږ ډیر نږدې وو چې شریلنکا ته شکست ورکو، مونږ ډیر نږدې وو چې نورو ټولو لوبډلو ته فل ممبر په انګلینډ کې چې هغه د مونږ کنډیشن هم نو په انګلینډ کې مونږ هغوی ته مشکلات جوړ کړل. نو طبعا چې په ایشیا کې ده نو خامخا د موږ لوبغاړي دي په ایشیا کې لیست کوي دي چې تر څو دی ښه پرفارمنس وکړي دي هر ټیم خلاف. که تاسو په پرتله کې تیر ورلد کپ او دغه ورلد کپ دی کې که تاسو وګورئ مسلم فاسٹ بالنگ ډیر ښه شوی ده، اسپیشلی دی عمر زیز راتک سره، د فضل حق فاروقی راتک سره، نور دغه سی آل راؤنډران موږ لرو چې هغه په خپل پوزیشن کې افغانستان ټیم ته ډیره ښه ګټه رسوای سي او موږ ډیر امیدونه تیر لرو او ټول نړۍ ټیمونه دومره آسانی سره د موږ خلاف سکور نشي کولای. دغه یو د موږ سره ډیر مضبوط پوینټ ده چې موږ هر ټیم ته شکست ورکړی سو ځکه چې د موږ بالنګ ډیر مضبوط.
د شریلنکا پر وړاندې په ورځنیو سیالیو کې ځینې حیرانوونکې پریکړې هم وشوې، لکه ګلبدین له احتیاطي لوبډلې راغی نیغ په نیغه لوبډلې ته راوستل شو، عبدالرحمن یا بل لوبغاړی چې اصلي نوم لړ کې وه هیڅ چانس ورنه کړل شو. دا ډول پریکړې غیر مسلکي نه دي،
لکه ما چې مخکې وویل چې موږ په دې ورلد کپ ته یا ایشیا کپ ته د ټیم جوړولو، د رول معلومولو، په رول کې بیا یو پلیئر ته پریکټیس ورکولو په تلاش کې یو یا په پروسس کې یو. نو دغه پروسس خو دوام لري چې تر څو موږ هغه فاینل سټیج ته ورسیږو، چې تر څو د موږ هر لوبغاړی هغه په خپل ځای کې یو بهترین پرفارمنس وکړي او د افغانستان په ګټه تمام شي.
لاند د یو لوبغاړي د غوره کولو لپاره معیارونه څه شی دي؟ موږ په پخوانیو وختونو کې لیدلی وو چې پرفارمنس او ډیسپلین لومړی معیارونه وو او بیا فټنس وو. تاسو هم په همدې لحاظه یو کاڅه بدلون ته مونیت شته؟
طبعا ګوره دا خو پالیسی ده، نو پالیسی بدلیږي نه اس کلم، نو که څه چیرته بدلی دا د ما شخصي کوم کار نه ده چې زه شخصي بدل کوم، نو دا د پالیسی برخه ده. طبعا به موږ هغه ته ګورو چې هغه کومه پالیسی چې وایي په هغه په لاره باندې بزو او ټیم به سلیکټ کوو. نو بیا هم زه ډیر چې زور چې به ورکوم هغه نیشنل ټیم کپتان ته یا کوچ ته، نو خامخا د دوی سره په هماهنګي باندې چې ځکه چې دوی په هغه فرنټ لاین کی هلته ټیم سره او د ډیسیژن کوي تر څو د خپلې فیصلې مضبوطې کړي او افغانستان ټیم ته ګټه ورسوي.
یو غټ چیلنج چې موږ ته ښکاري هغه په شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو کې د رحمان الله ګربز لپاره د بیک اپ وکټ کیپر توپ وهونکي نشتوالی دی. ته هم په همدې اند دی چې داسې لوبغاړی نشته چې د ګربز پر ځای
بالکل بدل خو سل فیصده د هر لوبغاړي باید وي، نه تنها د ګربز بدل وي ځکه چې سپورټس د لوبې دي، هر شی پکې کېدای شي، امپیټ کېدای شي، هر شی کېدای شي. نو بدل الحمدلله شته دی، دغه چې موږ سره اکرام علي خیل ده، موږ سره اکسپیرینس افسر زازای ده. پاتې د ګربز خبره، هغه یو بهترین لوبغاړی ده، د نړۍ په تر ټولو بهترینو لیګو کې لوبېږي ځکه چې هغه یو بهترین لوبغاړی کله کله باغ آؤٹ آف فارم کی ڈیر پلیران دغه سی آؤٹ آف فارم کی
د کرکټ یو شمیر چارون کی وای چې د افغانستان کورنۍ کرکټ معیاري نه ده، نو لدی لاري ملي لوبډلې ته سلیکشن کول اکثره وخت ناکام ثابتېږي. لدی خبرې سره څومره موافق یاست؟
بالکل، د افغانستان د ډومېسټک کرکټ لکه څنګه چې موږ ګوره موږ ډیر کم وکی فول ممبرس یو، د مکه موږ اسوسییټ وو، نو د وخت سره موږ باید په هر شي کې تغییر راولو ترڅو موږ هغه هایست لیول ته ورسېږو. نو افغانستان کرکټ بورډ دغه پلان کې لري چې موږ په راتلونکي کال کې ډومېسټک سټرکچر هم لیک چینج کو او ډومېسټک سټرکچر کې هغه شیانو ته پام وکړو چې کوم انټرنیشنل ریکوایرمنټ دی، یعنی د افغانستان د ډومېسټک پلیئر او د نېشنل پلیئر په منځ کې چې کوم ګیپ ده هغه ختم کړي، نو یا هغه نږدې ور ورسوي. نو انشاءالله تاسو به په نوي کال کې د افغانستان د نوی ډومېسټک سټرکچر ووینئ.
یو مهال تاسو ویلي وو چې د هر لوبډلې سلیکشن د لوبغاړو توازن یا بیلنس په نظر کې نیول ډیر مهم دي. لدې خبرې مو موخه څه وو او یا فکر کوئ چې د افغان لوبډلې توازن برابر دی؟
لکه ما چې مخکې ویلي چې پروسس دا یو پروسس غواړي، توازن جوړولو لپاره هر ټیم یې دغه خپل پروسس کې تاسو به کتلي اکثره ټیمونه کله چې په توازن کې نه ښه هغه ټیمونه کته لاړ شي، بل ټیم پورته راشي، د هغوی ټیم ډیر ښه شي. نو د توازن جوړول دغه نه تنها په انټرنیشنل کرکټ کې دغه توازن جوړول باید په ډومیسټک کرکټ کې هم وي، ځکه چې په ډومیسټک کرکټ کې چې هغه په هغه پلیئر یا هغه لوبغاړي چې په هغه پوزیشن باندې ښه کافي لوبه ولیکي، نو په هغه پوزیشن باندې چې کوم مشکلات پیښیږي، کوم وخت چې هلته تیریږي، نو هغه بیا د اسانی سره نشي هنډل کولای. ځکه تاسو به کتلی چې زموږ ډومیسټک پلیئران چې کله انټرنیشنل کرکټ ته راشي، نو هغه دومره آسانه سکور نشي کولای یا آسانه بولینګ نشي کولای. نو افغانستان کرکټ بورډ هم دیتا نظر ده چې دوی په راتلونکي کال کې خپل نوی ډومیسټک سټرکچر اعلان کړي.
اخري پښتنه دا ده، د سلیکټر په توګه به د لومړني کارونه څه وي چې غواړي راتلونکو څو ورځو کې ترسره کړي؟
طبعا انډر 19 ده، تر ټولو لومړی خو د بنگلاديش درې ونډې دي او دوه T20 دي، هغوی ته د کوچ سره او د کپتان سره ډسکشن کول دي، هغوی ته یو ښه ټیم جوړول دي، او ورپسې بیا زموږ اے ټیم ده چې هغه به شریلنکا ته ځي انشاءالله، نو هغوی ته هم یو ښه ټیم جوړول دي چې هغوی تر څو چې موږ ته بیک اپ تیاری لکه تاسو مخکې وویلي. نو موږ په ټولو شیانو باندې فوکس ده چې موږ څنګه را او په لانګ ټرم کې د ما فکر سره زه په ډومیسټک کرکټ باندې او های پرفارمنس سینټر باندې چې تر څو موږ ته د نیشنل ټیم زبردست بیک اپ هر ځای کې جوړي، موږ چې په کوم ایریاز کې ستونزه لرو لکه زه به یو مثال درکوم، انټرنیشنل ریکوایرمنټ ده لکه فاسټ بولر چې دی انټرنیشنل ریکوایرمنټ کې هغه 140 پلس ای باید، نو دغه موږ ته یو غټه ستونزه ده. نو موږ به کوشش وکړو چې راتلونکي وختو کې موږ د های پرفارمنس نه او د ډومیسټک کرکټ نه د ګټه واخلو، چې موږ باید چې یو لس لوبغاړي خو په راتلونکو دوه کالو کې موږ 140 کنسیسټنټ بولینګ سی په 140 کې یا 140 نه پورته وکړي، چې تر څو موږ هغه معیار ته ورسیږو چې هغه د انټرنیشنل کرکټ ته ضرورت لري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د لوبو له میدانه اونۍ خبرونه بشپړه شوه، له اوریدو مو مننه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
مجنونیا ملائلاشا مئد مئد تاویگا جانانا پانا تاشا مین مین راشا مجنونیا ملائلاشا مئد مئد تاویگا جانانا پانا تاشا دستایم تاز ماشا خوتایشا بخنداشا دستایم تاز ماشا خوتایشا بخنداشا زار 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 مئد مئد تاویگا جانانا پانا تاشا شین خال پس نختان پری ماه تابان رازا 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 سما جانانا قربان دشم قربان قربان دشم قربان دسرو
عقل رمینا شا مایدا مایدا تاویگا جانانا پانا تاشا پمینا مینا راشا 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 مایدا مایدا تاویگا پمینا مینا راشا مایدا مایدا تاویگا
دے آزادی میلما
رنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږنځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي
زما قبلغه صاحب هغه خدای وبخښي قاضی صاحب محمد الله محمد عمر ممتاز می ده عقاید د افغانستان دی مشهور قضات نه یو د دغه وظیفه قندوز کې وو قندوز مرکز کې محکمه کې زه مونږ لاړ قندوز ته تقریبا سلو کال ز قندوز کې وم د عمل ته می قران کریم مسجد کې قران کریم الته ویلې
بده کی تاسو کلن وی
پدغه وخت کې زما یا کې د سلور 15 کال 15 کلونو د سیغه وم چې قندوز کې مونږ وو زما درس اما غزنه شروع شو قندوز نه ازم زما یاد دی چې الته د بندر خانابات کې الته د اخوندزادگانو په کلی کې هغه وخت کلی و الته یو استاد و یعنی استاد نه استاد خپل کور کې د ماشومانو لپاره د قران کریم او په انسور او د غشان تدریسوله زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی یعنی خزه ده نو دا دی مولوی صاحب الته قندوز کې دغه عبد الدیان نومې ده زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و دغه مولوی صاحب لور و بیا ورته قندوز نه تبن دا هغه ما ته ډیر خاطرې دي قندوز نه یعنی زما خوب غوندي ما سره خاطرې شته قندوز نه چې قندوز کې ډیر ښه وخت هغه وخت کې خدای بخښي الته سپینزر شرکت فعال و خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و او قندوز تقریبا د سیو فرهنګي غونډې خارم او په هغه کې دلته یعنی مدرسې وی مکتبونه او حتی په هغه وخت کې ما د ما یاد دي چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلی صاحب قصیغ ول د چاردرینا د شعر او شاعرینا او د سیو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې آرامي و یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه جناب تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته زه وخت پاره بیا مونږ لاړو میدان ته او زما بیا د میدان ولایت ته لاړو هغه کوټه شروع د وردګو ولایت مرکز کوټه شروع وه اوسنی میدان خار نه وه نو هلته کلی کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنځ کتاب غونډې متن ده د نماز او عبادت په پښتو کې د پنځګان غونډې چې په کې د پنځګان ما ده رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنځګان د مې شروع کړو مسجد جمعات کې مې دا لوستله یعنی په هغه کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نمخ کې ماشومان هغه ته تلل یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې وو د کورنۍ درسونه د جمعه درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نمخ کې ماشومان لپاره کله کله مازیګر دا ډیر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې هغه وروسته بیا کابل تر دغه مقدره ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا مونږ راغلو کابل ته کابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه وو چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې و د دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه د محمود تلزلی سو دغه مکتب کې زه به اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د سلورن صرف دلته ویل. بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاښ د شپږویشتمې هغه کودتا شو لورم کې وم. خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه وینې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و د داوخان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو. نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته ما د کمکیانو انیس ما فقاهي لګلې هغه هم پوسته باندې زما ښه یاد دی چې اول ځل په یو زرو درې سوه دوه پنځوسم کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیانو انیس کې هغه ته چاپ شو. نو هغه ما دپاره ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه زما هغه نه مخکې هم زه پاتې وایم زمونږ کور یعنی دغه اخبارونو د ورځپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر نصیب درلوده شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د مونږ په کور کې د پښتو او فارسي دواړه مونږ سره هغه وو. یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د مونږ دواړه مغه وله. مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان انا مرکز من کور کې دغه وخت مثلا دا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سادی سره او د بستان او پولیسان سره نو دا د ورځپانو اخبارونو دا زمون کور کې دا اصلاح او انیس او مثلا په هغه وخت هغه مخکې به د غیر دولتي آزاد ورځپانې مجله او شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخکې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورځپانې چې وی کابل کې دا هغه کې د پل باغومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازې منبع او مصدر و د خبرو د هغه باندې. نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورځپانو جریدو مجله دغه سره زما هغه شو یعنی بلد شو.
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورځپاڼې وې او شعري دیوانونه او ټولګي وې له ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه؟
همدغه دې له حده دادی او توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه داده که هغه ماحول او چاپېریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نوې کنه اوس کېدی چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما مخبر زما سم بدل و کنه. خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمنځ ځان مې غکړه کتاب مجله اخبار یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو. یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دري او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه. نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه همدغسې وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول په حالت کې و یعنی په درشل کې و داسې یو خط فکري فرهنګي تحول رامنځته کېدل. او دې سره سم به ما دا اورېدلی چې دلته هغه دا مظاهرې مې اورېدلې چې مظاهرات دي او ښه مې یاد دی چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې دا شوخک مجله و دغه کې ښه یاد دی هغه شوخک مجله و نیز داسې طنز مجله و یعنی دا سیاسي مسایل د طنز په شکل کې هغه کوله. ښه مې یاد دی چې دغه د شفیق صاحب او د هویدا عکس هغه کړی و د سطل او ترازو هغه و په دې کې د دې کارتون هغه کړی و د مجلې په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې. نو دا یو تحول حالت کې و بیا مظاهرې وې په هغه وخت کې ما خوله خو په هغه وخت کې زه کوچنی وم مظاهرو کې مګر ګډون نه کړی خو زه ما اورېدلم او دا مې له اخبارونو کې لوستلی چې پوهنتون کې مظاهرات دي پارک زر نیویارک کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پرتله کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه و مثلا د بغمندي بیا دغه نه وروسته زما قبلغه سه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لسه دورې ته نو وتللی چې قبلغه سه تبدیل شو
او تب نه نه لیسه ده ما سه سه پینزم سنف اغا که اون ده غنوست کابل نبیا بیا چی بگرام تلارو بگرام عمل تا تقریبا اغا و نجیب و کابل سره بیا دلتا بیا بیا اغا محیط و دلتا دی پروان تقا اغا وقی پا هر ولایت که او پا هر ولایت که نه تقریبا پا اکثر ولایتونو که ولایتی و رسپانه و از پروان کم دی پروان و رسپانه و دلتا بیا از دلی اشتراک دلو دادا براتلا او بیا انیس و رسوانه و غم په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس و رسوانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د دوطان وخت کې دغه شی د کانکور چې دیاتم سه شاګردان نه کانکور اخستله څوک چې کانکور نه وره کو بتل نور مکتبونو ته بیا ځه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زبا ابو حنیفه مدرسې ته ځم چې کابل کې و شرعي مدرسه و زما ډیر شوق و زما سم یاد چې کم کنه اسما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شه ته څه شي غواړي څه شي مالې زه غواړم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا هغه نه وروسته زه غواړم چې شاعر شم او یعنی لیکونکی و شم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه د وخت ټول افغانستان کې دولس یا سوالس دینی مدرسې وې چې د وزارت معارف لخوا و یعنی دغه کریکولم او نصاب هغه شاګردان هغوی ته تلله یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې زه زما خیر دی چې پنجشنبې ورځ و د څور اومه نیټه و زه نهم صنف کې زمونږ اول یو میاشت تېر شوی و دغه درسونو نه په دغه کې دغه وخت کې د ثور کودتا وشو مونږ صنف کې وو زمونږ مدرسه مکتب هغه کې وو اندرابي کې کابل پل باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عایشې درنې لیسې مخکې مخامخ نو دلته هغه شو د ثور کودتا یو ټکونه شو فایر شو بیا بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله د باندې وتلو دا ته پښتني چر د بانک او بانک سر نګار پارک سره دغه لیسی استقلال سره دا شوخاته فیرونه او ټانګونه نو تقریبا دا د ورځ یولس بجې وي نو اول ځل ما په ژوند کې زریدار ټانک او زریخوش ټانک په نږدې نه ولید او کلاشینکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل هغه اوس نشه افغانستان کې یو بل خمو دان اکثر کلاشینکوف مې په ژوند کې دلته ولید او اول ځل چې ما ټک او د دله چې هغه وخت نه بیا دا ټک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
په دې اړه یو پوښتنه لرم خو تر دې مخکې ستاسو قبلګاه صاحب ډېرو ځایونو کې کار کړی دی دا د تبدیلۍ باندې به تاسې خوشحاله وئ چې نوي ځای ته ځئ ماشومان نوي کور ته خوشحاله وي عموماً تاسو څنګه
مونږ چې کله کندوز نغاشي مونږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې مونږ د کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنه لرم چې هغه نه مونږ وتلو که نه کډم کوله یعنی ما د پاره هغه وو هغه زما ملګری ماشومانو سره چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خوشینې وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ اوسېدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم د کور د لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم زما استاد چې و د هغوی کور ته بیر دروازه کور خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې هغه کوله ژوندي بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده هغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی و چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسې به هلته نه ځئ نو ددې ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینې وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو
تاسو ویل چې د دیارلس سوه اووه پنځوسم کال د ثور په اومه مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا وه نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس
درکړو داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدله که نه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو به دغې افغان کابل عامه کتابتون چې راغله استقلال لیسې سره د پارک زرنګار استقلال لیسې هلته عامه کتابتون د کتابخانې عامې کابل ده دلته همدغه کتابخانه زه دلته ستلم کله کتاب کارت می درلوده کتابخانه نه کتابونه اخستلار وخت نه زه او دلته ابول پارک سر نگار کې دی مجلات او درو ورسپانو او خاصه برخه و دی هغه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله شران د ټانګ جوخت بالکل غسر د هغه کتابتون دروازه سره ولر و د ټانګ او د عسكر صاحب زبان دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلام وکړه چې کوم لیدل او خصن کوم لیدل شنو فوق د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچا مې ورڅ ته مې چې کتل اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظره په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا سوره ورسته تک دوه یو ورسته ورسته بیا لاړو هغه ته د ارک مخته د سرک هغه وخت د ارک مخ بند نه وکنه ورسته ورسته غوندې کنه د همدغه سرک وو دغه اوس چرای سیټ احمد دغه سی په هغه باندې نو هلته بیا ټنګونه ولید یو که دوه یو مخ بالکل یاد دې سوزیدلې ټانګ هلته وو سوزیدلې او خلک ګلونه باندې باندې شیندلې وو دا ټانګ مې چې وکتل هلته خلک کېدی شي د خلکو چې پکې سوزیدلې وو
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د سور په کورتا په نتیجه کې وخت ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی یا تشویش نه وو
دغه نه سروان صاحب تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدلې حالت تاسو وایم اکد دا چې انا ورسته چې کله د کودتاس تر سره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې دا ویر او ترس د هټه ورسېده چې حتی خلک د بی بی سی رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره هغه بی بی سی او بی بی سی رادیو د خبرانه رادیو او کلم دی مسکو نه غو خدا خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سی حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې ډیر شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونو سنفونو نه استادانو نه عالمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دینورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه وو ارخنه لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مزمایت دي چې زمون کور کې سه عام او تیوست و سیګورم هغه عام کې عادي کتابونه ان دې ته موږ مجبور شو د کتابونو کور نه راټول کړه اته د مجلې او د ام یو صندوق یې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې د کتابونه بیا سب وختور سم هغه کړه د ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او د ټول عادي کتابونه حتی زمایا دې چې خلک پیام حق او مجله و دي اطلاعات کلتور وزارت نه رسمي دي دولت مجله و دا خبرېدل ديني مجله و یعنی میاشتنی مجله غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پیدل ته باندې هغه کوله او دا خبره کېدل کوم کسان چې هغه د سازمان جوانان سره مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغه حزبی اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپولو په نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه دي او راسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو بیا ځینې کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما حیات دی زما یو ملګری دی وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندي ده نو مې نه اخلم هغه ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک د ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته وې چې ته وای نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه ځای ماته وخوده د خنقاق نه پیره د کمیس نه لاندې ماته وخوده ټول بدن شا وغې د ټول تک تور و دی وهلو نه او د شنجې نه تعظیم نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نه ویریدله چې هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسل کې چې دا حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دغه ځای ګورم جناب سروان صاحب په سایکولوژي لحاظ ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو داسې څنګه ادامه ورکړه که نور
راته وایي دا تقریبا داس لسم نهم صرف خلاص شو لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سمبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربن ته وطن ته خپل کلي ته اختر وو اختر رخصتۍ دپاره نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ آخوا غربند خو د سرور ولسوالۍګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګرد او سرخ او پارسا او بیاشي خلي بیا دغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوي و د حکومت پر ضد آوازې وې بیا په دسمبلې میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین په کې غږ راپورته شو یعنی خلک دا ما خپل تا لیدل چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې وو سیلاوې مثلا شمشیرونه او دغه شان خلک په لاس کې وو د ولسوالۍ د نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنګ رامنځته شو جنګ راپیل شو بیا جنګ لږه شو بیا زه لاړم بیرته کابل ته دا کالم تیر شو د لسم صنف بیا یو ولسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کالو په دغه کې د جدې په میاشت کې د شپږمې جدې هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبر وکړم سرمان صاحب دا کېدای شي مهمې هغه دپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرل چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون چې تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیه خپرولې اعلان غوندي چې داسې حالت رامنځته کېږي په ښار کې تازه پردې هغه کوي د اسلامین وخت وو دا شو دغه وخت زمایت دی چې په دغه وخت کې چې شپږمې د جدې هغه شو زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زما قبلغه صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپږ کوم د جته شو او د رادیو مې چې ما غوښتل چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی او د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلارم دغه وخت کې حالت د سیو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی ولسم کې بیا د ولسم سن په آخر کې نه هم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم د قوس کې نه هم قوس کې زبیا زبندي شوم دی زه ونیول شوم بیا خبره ډېر هغه شوکدانه بیا خبره ششترک خات کې زه پاتې شوم بیا ګلچرخي ته لاړم
څومره وخت بندي وای بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیق پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا هغه کې وم د اول نه تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کې وم
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخ کې کله چې په خاط کې وای تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له غوی سره ډېر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وای تاسو خپل قصه وکړئ څومره تاسو هم شکنجه شوی نشوي څنګه
والله متاسفانه دغه یو د دردون کې هغه د جناب سروان سچ متاسفانه ما غلړې دي شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم تاسو حالات چې خپل حالات هغه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اما زه مخفول حالات رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې زغان ونی ول شم د اقامت د ګورو له خوانه چې پاغه کې دي ټو ته تسلی افته کسانو دي پونتون مالکان او یعنی ځوانانو ته مقامت حزبی کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورس کې زه د ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکئ چې د سې شکنجه کوم د سې وهلم او زما خیر دی چې دلته وقته د قوت دی هغه دی تقریبا جمه خو نه یعنی د قوس میاشت جمه ته نږدې و لیک پاتې و یخ هاو دوی دی ټول لخت نه دی هغه کړه وسره دا یعنی دغه ترلې و دا اول نه او اسمسات نه اخر نه کنه چې قوی شي بنچه غوندي کنه دا او یو کس مازه شاخه کړی و په مخ زما سټ باندې بوتان خې و عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پخونه او دریم که زه وهلم ما دې چې وس ده په درد باندې نه پېدم ته وهلو نو ورسته چې زه احساس مې نه کوله کله چې حد تقریبا به هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر دکتورا پورې ورسېدی، که نور هم راته ووایس چې بیا څومره وخت په وطن کې وئ، څه وخت له وطن نه ووتئ؟
زه چې هغه نه ووتم پلچخې نه چې خلاص شوم، زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم قربندو ته، یو تقریبا یو کال هلته وم، دا ځان د تجربه و کنه چې زه بلد نه وم د خانی سره، دغه د ژوند د وطن حالاتو سره. زه خو ما ټول عمر خار کې تېر شوی، بل رقم ژوند و. نو هلته چې زه ما قبل قسم کار هغه کړی وم، جهاد کې برخه اخیستې و، مجاهد و هلته زموږ کور هم هغه و. نو بیا هلته یو کال تقریبا زه هغه پاتې شوم، فرنګي کارونه مې کوله، جبهه کې دي طالب هلته. هغه وخت دا جالبه خبره ده سروان صاحب، چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه وي، زموږ په منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطع شوی دي. بیا مجاهدین دا کار وکړي چې د مکتب جاری ساتلی وو. بیا یو کال ورسته قبل غن راته ویل چې تاسو حالات هغه کېږي ته خپل درس دوام ورکه. نو زه بیا لاړم پاکستان ته، زه اسلام آباد اسلامي پوهنتون چې نوی تاسیس شو او درېمه دوره و، دلته مې امتحان ورکړه. پانتون سره سره ما درس می ویلم، هم هغه وخت کې دی ستر جهاد او مقاومت دی افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې، او هغه کې زموږ برخه و. زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو، یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرنګي کارونو دپاره. بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو، بیا دلته دا فرصت و اسلام آباد کې، هغه وخت کې چې مونږ خو د افغانستان خلک خواري کشتې جناب سروان صاحب، دلته بیا هم ژبه زده کړه. دا یو زما په ژوند کې بل تحول و کنه، یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو دي نورو هیوادونو محصلینو مونږ سره و، مثلا د مختلفو هیوادونو مختلف ماحول و، کتابخانه و، درس و، استادان و، دلته نوې هغه و. زمونږ د ژوند دید او د لید افق نور هم هغه شو، بل تحول زما په ژوند کې رامنځته شو. په دغه اسلام آباد په پوهنتون په هغه کې په چاپېریال کې په محیط کې نوي کتابونه سره آشنا، فلسفه بیا هلته ته ما مخکې فلسفه نه و لوستلې، زمونږ په مقرر دي هغه کې فلسفه مقرر و، زمونږ تاریخ و، یعنی ژبه مثلا انګلیسي ژبه مونږ باندې اجباري و. هم مو پوهنتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده، د تدریس ژبه و پوهنتون کې نوې تجربه و. دا دام از د جې به اردو خپل زده شو، یعنی باغه کې دا نو دا یو مرحله. بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زغه شم. بیا د ماستری نه وروسته سو کال زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې.
په دې حساب ستاسو ژوند څو اړخیز دی، په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی، څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول؟
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات په درې سرو برخو کې ویشل کېږي. یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه ده، چې خارجي پوهنتون سره اوس زما اړیکې شته، د دکتورا شاګردانو دغه نه دیزونه ارزونه اوس هغه کوم. بله مې زما دلچسپي ده میډیا سره ده، میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره، یعنی دغه د کمپیان مدیس نه شروع شو تر مکتب په مکتب کې د دیواري جریدې دغه مدیر وم. درېومه هغه بیا سیاست سره، دغه ته افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسایل، زپ انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې دی د سول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دغه ټیم کې تا، او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونډه او برخه. کله دا یو بل سره کېږي، یعنی متوازی هم ځکه کله د ظاهر کې دغه کېږي، دا هغه کې خدا ممکن دی یعنی دا. او بل خبر اخري خبره کوم ځوانانو ته، جناب سروان صاحب چې دا ژبې لوستل هغه ده، زموږ یو استاد یو وخت مونږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله، مصري استاد و دی الازاد، مونږ ته هغه ویل چې څوک یو کس یو ژبه زده هغه یو کس دی، که دوی دوه کس همداسې نور. نو د ژبې کې دا زما تجربه ده، د ژبو زده کولو کې کنه.
Summer.